السلام علیکم د نیو مریض کال نوې سهار نوې پایل او نوې کال مو نیک مرغه په دې هیله چې دا کال په خوشحالي سره تیر کړي. نن دوشنبه ده، د 1400 لومړی مریض کال د وریا حمل لومړی د مارچ 28مه. د ازادي رادیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادي په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامی حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله عطا لخوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړي. زیلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیری په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې داخل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله خبر تایید کړی دی. د پورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اژانس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حمله سره دغه 12 سرتیری ووژل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. هرات اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه درې. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه لس. مزار شریف اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري نن د نوي 1400 لومړی هجري لمریز کال د وریا حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
په افغانستان کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال به دغه جشنونه کم رنګ وي. سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسي جرګې پریکړه کړې چې را روانه جمعه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال دوریا حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښیي ویل: په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي، زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یوه ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه هم په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویترز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویترز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه نه نیسو. د نوي کال له پیلېدو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
ومردل چې د نوي لمریز کال په مناسبت ګڼو سازمانونو او چارواکو مبارکي ورکړې ده. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې د نوروز او د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه اوریدلای سي. د نوروز جشن سلګونه کاله د مخه د لرغوني آریانا د اوسیدونکو ترمنځ لمانځل کېدی او تر اوسه هم د سیمې هیوادونو ترمنځ په هماغه بڼه او شوکت سره لمانځل کېږي. نور په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یوه تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلې له زړه راښکونکي غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نیست.
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کېږي او ټول ځایونه شنه کېږي او ځمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز لمانځنه له میلاده زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای دغه ورځ د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه لمانځله. سیرونکای او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د خیرازی پیغام لزان سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د خیرازی سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکېلې د حاصل او د ثمر د ترلاسه کولو زیری لزان سره لري.
د هفسین په بڼه د اوه ډوله میوو تیارول په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل په زړه پورې دود دی. د نوروز په شپو کې ښځې سره راټولېږي او د دې سندرې په ویلو سره په ګډه سمنک پخوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مون مو مسلینو راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو وی لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
آزادی رادیو ته ورجست د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان
سبا
په
اسلام آباد
د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 34مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان په روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2023 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
هغه قاضیان چې په تېر حکومت کې دنده درلودله او د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له دندو وشړل سول، وایي که چیرې د طالبانو حکومت یې تر راتلونکې یوې اونۍ غوښتنې پر ځای نه کړي، دوی به په ډله ییزه توګه له افغانستانه ووځي. طالبان څه سپیناوی لري؟ دا هم د موضوع تفصیل.
یو شمیر هغو قاضیانو چې د طالبانو د حکومت له لوري په ډله ییزه توګه له دندو شړل شوي، یو ځل بیا د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړ. یو شمیر دغو پخوانیو قاضیانو چې د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو څخه کابل ته راغلي، د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکې یوې میاشتې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خپلو دندو ته د بیرته ورګرځېدل، د شپږو میاشتو تنخوا ورکړه او یا هم د تقاعد له امتیازه برخمنېدل د یادو قاضیانو اصلي غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له لوري د لرې کړل شویو قاضیانو له ډلې د عرفات قوام په نوم یو تن آزادۍ رادیو ته وویل که چیرې د دوی د برخلیک په باب پرېکړه ونه شي نو اړ به شي چې له هېواده ووځي.
یوه نیټه مو دوی ته وټاکله چې تر راتلونکې یوې میاشتې دې زموږ غوښتنې وڅېړي او موږ ته دې د قناعت وړ ځواب راکړي. که چیرې په یوه میاشت کې زموږ غوښتنو ته ځواب را نه کړل شو نو ډېری قاضیان مجبوره دي چې هېواد پرېږدي او کډوال شي. دا کار به نه د حاکم نظام په خیر وي، نه د خلکو او نه هم د وطن.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې مسؤلان ادعا کوي چې پخوانی نظام کې اکثریت کسان د شخصي ګټو له مخې او یا هم د بهرنیانو لخوا ټاکل کېدل. له همدې امله دوی په پام کې لري چې د لرې کړل شویو قاضیانو په باب څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر مشعل ازادۍ رادیو ته وویل
دا چې د اشغالګرو په تیر شل کلنه اداره کې اکثریت ټاکنې د شخصي منافعو او یا هم د خارجان لخوا ترسره کېدی او محاکم یو مقدس مقام او مقدس وظیفه ده، نو په همدې بنیاد پخوانیو ځینو قاضیانو په اړه د اسلامي امارت د سترې محکمې مسؤلین هڅه کوي چې د دوی په اړه لا زیاته څېړنه وکړي چې یو وار بیا مفسدین د تیرې ادارې په شان محاکمو ته دننه نشي. عموم کې د سترې محکمې اوسنۍ برحال کارمندان اکثریت هم هغه د پخوانۍ ادارې کسان دي.
یاد قاضیان ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت دې د ورته مسالې د موجودیت په صورت کې په فساد ککړ کسان محاکمه کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره د عدلي او قضایي ادارو په ګډون د پخواني نظام یو شمېر کارکوونکي له دولتي ادارو ګوښه کړل چې د یو شمېر هغو برخلیک تر ننه نه دی روښانه شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د سیمی پاړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای واخلي. د بل 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې ها وړاندې کړه او ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی ځکه د خپل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړو له دې ګوند انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 102 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 103 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رایې اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپله کاري دوره بشپړه سرته نه ده رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه لاره جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخل شي.
او سم د سیمی پاړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمېر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یک شنبه له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسېدلی. زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیه او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
موردل چې د اوکراین ولسمشر یو بیا له ولسمشر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي خو ځینې نور بیا وایي چې د بې وزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوارلس سوه یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. سږ کال په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي سږ کال د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبي او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یو وایي خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوای دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بیکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږ کال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبریالان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګاره شوي او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیو ګڼو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې ورته اندېښنې څرګندې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې له سای په خوله کې ده، هغه سې پخوانی اعلانات نشته دی چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبریالانو کړنې وستایلې او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای ته تلل غواړي په کونړ ولایت کې کمې
ولسوالی کم غار ته کم علاقه ته تلل غواړي ان شاء الله غي ته تلل زمينه او د خبر تر لاسه کولو لپاره هر قسم مسائل دا غي به حل کی او د دې موږ ډیر منون کیو چې د کونړ ولایت هر پیښه ته د ځان رسي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسي موږ دې ته د دغه ورځ تبریک وایو
په کونړ کې په داسې حال کې د خبر اعلانو ملي ورځ لمانځل کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له شپږ سوه درویشتو رسنیو څخه درې سوه اتلس د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر په واشنگتن ڈی سی کې ټیکسی چلوي. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسی چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې 50 زره خلک په ټیکسی کې یوسي 95 ډالره انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د شپږو ساعتونو له کاره شاوخوا 1.5 ډالره عاید ترلاسه کوي. 40 کلن پاینده د افغانستان د لرې کړل سوي ولسمشر اشرف غنی د مالیې وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د 6 میلیارد ډالرو بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خواشینی څرګنده کړې چې د مالیې د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوری نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې اووه میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 40 میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یکشنبه او د 14 هجري قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د 149 هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې و. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې شوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د 4 کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
وسام ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. احسان الله درمانین د ننګرهار ولایت د چتهار ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکم. زه د اوسنی حکومت د مشرانو څخه په خاص ډول د اوبو برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق هم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو سربندونو او قانونونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. ورسره مې چې تا د جوړې سرت شې شپه ورځ په خیر ده. نو ساکله ده ولسوالۍ زنګ نه ته ومه اواله ما سوال تماش مې دې سره به سلامونه لیک مو ومه نه یا خدای دې افغانستان کامیاب کړي. خدای دې د اسلام داله کامیاب کړي. الله دې مو ساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت ته. شکر دعاوي وکړو مسلمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
احسان الله معصوم یم د کندهار ولایت د سرپاړي کې. زما د دې افغانستان د مجاهد ولس خدا هیله ده چې خپل دا ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.